لس بجې شوې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه او خبرونه. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړای چې پاکستان کې د سیلابونو بهیر په گاونډي افغانستان کې خلکو ته د خړو در رسولو پر هڅو ناوړه اغیز کوي. د خړو د نړیوال پروګرام د پاکستان د څنګ مشر کریس کایي پرون په جنیف کې د ویډیو کانفرنس لاره خبريالانو ته وویل، اوس مهال دوی نه یوازې په پاکستان بلکې په مجموع کې د غذایی موادو د کمښت لکه په افغانستان کې د مرستو در رسولو پر بهیر د دې چارې د ناوړه اغیز په خاطر هم اندېښنه لري. ښاغلی کایي زیاته کړه چې پاکستان افغانستان ته مرستو در رسولو مهمه لاره ده او ډیره برخه خوړه د کراچۍ بندر ته راځي او بیا هلته استول کیږي. د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې اوس مهال نږدې 30 میلیونه افغانان د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال مولا عبدالغنی برادر وایي د ټاپي پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر له هرات ولایت څخه پیل شي. د ریاست الوزرا د مرستیال له دفتر څخه د خپاره شوي بیان له مخې ښاغلي برادر پرون د وږي په 11مه په هرات ولایت کې له سوداګرو او پانګوالو سره په کتنه کې ویلي دي چې د هرات اوسیدونکي به د ټاپي پروژې له لومړنیو امتیازاتو څخه ګټه واخلي. ټاپي پروژه د ترکمنستان غاز د افغانستان لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. د طالبانو حکومت په غبرګولي میاشت کې هم ویلي وو چې د دې پروژې د رغونې چارې به ډېر ژر پیل شي. د ټاپي پروژې د رغونې پر وړاندې په تیرو 2 لسیزو کې امنیتي خنډونه پراته وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د شلوریزو لوبو په دوام نن ماښام د سریلانکا له لوبډلې سره لوبه کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماښام په 6:30 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې پیلېږي. افغان لوبډله په تیرو 2 لوبو کې د بنګلادیش او سریلانکا لوبډلو له ماتولو وروسته په 4 غوره لوبډلو کې راغله. د افغانستان بله لوبه به د چهارشنبې په ورځ د وږي په 14مه له پاکستان او په سبا به یې یعنې د وږي په 18مه د هند له لوبډلې سره وي. د امریکا پوځ وایي چمتو ده چې په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د نړیوالو د مرستې له پروګرام سره همکاري وکړي. د امریکا د دفاع وزارت پرون د سپتمبر په 2مه وویل د پوځ د مرکزي قوماندې قرارګاه به اسلام آباد ته د ارزونې لپاره یوه ډله واستوي چې معلومه کړي پینټاګان د مرستې له کومې لارو پاکستان ته رسولی شي. په پاکستان کې د ویجاړوونکو سیلابونو له امله د حکومت د رسمي ارقامو له مخې له 1200 زیات کسان مړه شوي او د دې هیواد خلکو او دولت ته د میلیاردونو ډالرو زیان اوښتی. ولسمشر جو بایډن د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې له اوکراین سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیړنۍ مرسته تصویب کړي. په دې مرسته کې هغه 30 میلیارد ډالر نه دي شامل چې متحده ایالاتو یې له اوکراین سره مخکې تر دېش منه کړې وه. سپینه ماڼۍ وایي چې په 15 هغه مرستې چې په پوځي برخه او د مالي ملاتړ په برخه کې له اوکراین سره شوي دي د هیواد ته ورکول شوي دي. دا راپورونو له مخې نوې مرستې به د نویو تجهیزاتو د پیرلو، د استخباراتي ملاتړ او د اوکراین د بودیجې په برخو کې ولګول شي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر اوسه لویدیځو هیوادونو او په سر کې امریکا له کیف سره د 30 میلیونه ډالرو مرستې اعلان کړی. مخکې مو یادونه وکړه چې په رواني وسات کې د سندرو میلمانه خپرونه لرو، خو تر هغه مخکې څو راپورونه. په هرات ولایت کې د پرونی چودنې په اړه چې شاوخوا 40 کسان وژل پراخ غبرګونونه څرګند شوي دي. متحده ایالاتو، ایران او یو شمېر افغان سیاستوالو د حمله غندلې. په عین حال کې د طالبانو حکومت وایي په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو غچ په د برید له عاملانو څخه واخلي. مولوي مجیب الرحمن انصاري چې د طالبانو له پلویانو څخه و هم په پرونی برید کې وژل شوی دی، د دې برید په اړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې.
د هرات ښار د گازرګا سیمې په جماعت کې پرونی چاودنې چې مولوي مجیب الرحمن انصاری د قربانیانو په ډله کې شامل وو، په هیواد کې دننه او بهر سخت غبرګونونه پارولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست پر ټویټر په یو بیان کې د پیښې د قربانیانو له کورنیو او خپلوانو سره خواخوږي څرګنده کړې او له طالب چارواکو یې غوښتي چې د دې حملې عاملان عدالت ته وسپاري. د طالبانو حکومت د دې برید د غندنې ترڅنګ ویلي دي چې د مولوي انصاری د خوندیتوب په برخه کې هیڅ راز غفلت نه دی کړی. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا حمله به چا کړې وي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې چې بیګای پر خپل ټویټر خپور کړی ویلي چې په تیرو 4 ورځو کې دوی د هیواد په لویدیځ کې د داعش ډلې د وسلولو پر ضد یو لړ عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دې ډلې یو شمېر غړي هم ووژل شول. د ښاغلي مجاهد په وینا د مولوي انصاري د خوندیتوب لپاره ځانګړي تدابیر نیول سوي وو. او هغه ته زغرول موټر هم ورکول سوی وو. د هرات لپاره د طالبانو والی مولوی نور احمد اسلام جار په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د دې پیښې له عاملانو سره به حساب کتاب وسی.
امت مسلمه و ملت متدین افغانستان،
مسلمان امت متدین ملت او د افغانستان اسلامی امارات به د دې مخکخ عالم د پاکی وینې انتقام له هغه تورزړو او گمراهانو څخه واخلي چې زمونږ علما شهیدانوي.
د هیواد پخوانی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی نظام کې د سولې د عالی شورا رئیس عبدالله د گازرګه په جماعت کې چاودنه غندلې، خو دواړو د مولوی انصاری یادونه نه ده کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم دا پیښه غندلې او ویلي دي چې دا هیواد د افغانستان تر څنګ د تروریزم او افراطیت پر ضد ولاړ دی. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخي کمپاینرې سمیرا حمیدی پر ټویټر په یو پیغام کې د طالبانو پر حکومت انتقاد کړی چې ولی یوازې د مولوی انصاری پر وژنه خپګان ښودلی او پیښه کې د وژل سویو ملکی وګړو په اړه جدي خبرګون نه دی ښودلی. ځینو رسنیو او له هغې ډلې د ترکیې انادولو خبري اژانس د هرات د سیمه ییزو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د چاودنې لږ تر لږه 40 کسان وژلي او 40 تنه نورې ټپیان کړي دي، خو دا ارقام په رسمي ډول نه دي تایید سوي. مولوي مجیب الرحمن انصاري د مخکینی جمهوري نظام له سرسختو انتقاد کوونکو څخه وو. هغه همدارز څه موده مخکې په کابل کې د دینی عالمانو یوې غونډې ته وویل چې د طالبانو د مخالفانو سرونه باید غوڅ سي. په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې جوماتونه، تکیه خانې او خانقاوې په وار وار په حملو او چاودنو کې په نښه سوي دي. د ډیری د حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه منلی دی. که څه هم طالبان وایي چې د افغانستان جګړه پای ته رسېدلې، خو د پوځي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې د طالبانو په وړاندې امنیتي ننګونې سته، ځکه چې اوس مهال له 10 زیاتې تروریستي ډلې په افغانستان کې فعال دي.
د برېټانیا د حکومت یو وزیر له افغانستانه د برېټانیا د پوځ د افغان همکارانو د رایستلو برخه کې د خپل حکومت د اقداماتو دفاع کړې. د اروپا په چارو کې د برېټانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا اقدامات ښایي سل په سلو کې ښه نه وو، خو وضعیت ته په پام سره ډېر ښه وو. د نوموړي د څرګندونو نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د برتانیا پر حکومت له افغانستانه د برتانوي ځواکونو د افغان همکارانو د رایستلو په برخه کې انتقادونه په زیاتېدو دي، د برتانیا د کابینې یو غړي د خپل حکومت د هغو اقداماتو دفاع کړې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د زیانګالو افغانانو د خوندي کولو په برخه کې ترسره شوي دي. د اروپا په چارو کې د برتانیا د دولت وزیر ګراهم سټیوارت له ازادي رادیو سره په ځنګړی مرکه کې د برتانیا د یو پخوانی پوځي قومندان د انتقادونو په جواب کې وویل:
Everything can always be improved, but I think overall I'm proud of what
په هر کار کې تل شیګنه راتلای سي، خو په ټوله کې زه په هغه څه چې له پیښو وروسته مو تر سره کړل ویاړم. دا چې موږ څنګه اجرات وکړل، څنګه مو خپل افغان همکارانو ته پاملرنه وکړه او د دوی د رایستلو عملیات مو څنګه تر سره کړل، فکر کوم زموږ اقدامات کسل پسول کې شنو ډیر شخو.
د برتانیا یو پوځي چارواکي جان مکول چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف د ځواکونو لومړنی قومندان وو، تیر میاشت بی بی سی ته وویل چې له افغانستانه د برتانیا د پوځ د همکارانو د رایستلو پروسه ګډوډه وه او دفاع وزیر بن والاس او نور وزیران د خپلو افغان همکارانو د خوندي کولو په چاره کې د پاتې راتلو له کبله باید له شرمه ځانونه راوځړوي. په همدې حال کې د برتانیا د کورنیو چارو وزیر ویلي دي چې د تیر کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 15,000 افغانان برتانیا ته لیږدول شوي دي. پریتی پاتل د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ دوله کلیزه یو ورځ مخکې وویل چې په پام کې د 15,000 نور افغان وګړي هم برتانیا ته راوستل شي. د نړیوالو ځواکونو یو شمیر افغان همکاران چې تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي وایي چې ژوند یې په ویره او ډار کې تیریږي، خو بیا هم هیله مند دي چې د دوی بهرني همکاران به یې په ایستلو کې مرسته وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وایي لدی ورسته له غوی چې له افغانستانه بهر سفر کوي $40 مالی اخلي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکی او هوایي چلن اداره وایي همدارس باغه کسان چې غواړي په افغانستان کې دننه لوی ولایت خپل ولایت سفر وکړي $15 مالیه به ورکوي. د وزارت د یادې پریکړې هدف ته هوایي چلن امنیت یاد کړی، خو خلک د طالبانو دغه پریکړه ناسمه او له تطبیقه لري بولي.
د طالبانو حکومت د ترانسپورت ملکی او هوایي چلن اداره وی په وی تازه پریکړه کې لدی ورسته هغه کسان چې غوړي له افغانستان به هر سفر وکړي $40 مالیه به پرې کوي. د دغې ادارې وایان امام الدین احمدی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د روان میلادي میاشتې له پیل نه د عملی کېدو وړ ده.
افغانستان کې هم د هوایي چلند امنیت برخه ټاکس په ډېر کم اندازې سره وضع شوې ده، چې هغه په نړیوالو الوتنو کې $40 دی او په کورنیو الوتنو کې $15 ټاکل شوی ده. دا ټاکسونه د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ نیټې څخه څوک چې ټکټ اخلي په ټیکټ کې به وځه کیږي.
خاغلی احمدی همدار زول دغه پریکړه مخه د هوایي چلن امنیت په خاطر شوې ده. خدای ونه ویل چې څرنګه امنیت هڅه موکړه. له خاغلی احمدی په دې اړه هم معلومات ترلاسه کړو چې دغه چاره له پخوا وو کده طالبان حکومت تازه داسې و مقرره رامنځته کړي، خو نو موړي زموږ دغه پښتنه جواب نه کړه. د طالبان حکومت دغه پریکړه ته به یو شمیر خلکو خبرګون کې ویلي چې دا یو ناسمه پریکړه ده. د دوی په باور طالبان په یو نوم او بل نوم غواړي له خلکو پیسې واخلي. د کابل ښار اوسیدونکو چې نو غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
په دې ورسته کې په هغه مسافرانو چې کور دننه او بهر هوایي سفر نه لري یو لړ مالی وزکړی دي چې دا په اصل کې یو غلطه پریکړه ده، او اوسنۍ شرایط ته په کتو ویل شو چې خلک دې توانای نه لري چې دغه مالیه دولت ته ورکړي. کچېرته دغه لړۍ همداسې دوام وکړي نو دا په هغه خصوصي شرکتونو چې په هوایي شرکتونو باندې پانګونه کړې ده پدیبانې به هم منفی تاثیرات لري.
د کابل ښار بل وسیدونکو چې هغه هم نه غواړي نوم یې پر راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل دا یو ناسمه پریکړه ده.
په افغانستان کې اوسنی روان ناوړه اقتصادي وضعیت او ترڅنګ احتمالي بشري ناورین ته په کتو دا په یو ډول د ولس په حق کې یو ستر ظلم دی، ځکه مالیات راټولول په ټوله کې به دې معنی دي چې ته په غبرخه کې خلکو ته کار وکړای شي پر ټولو سو مالیاتي پیسو ځینې سہولتونه او سانتیاوی رامنځته کړي.
هڅه مو کړې چې د طالبانو حکومت د نوې پریکړې په اړه د یو شمېر هوایي شرکتونو نظرونه هم ولرو، خو له هڅو سره سره ونه توانیدو. سره لدې چې طالبان دغه پریکړې مخه د هوایي چلن امنیت یادوي، خو باور دا دی چې طالبان له سخت اقتصادي بحران سره مخ دي او غواړي په دغه ډول کړنو سره خپل کلنی عواید زیات کړي.
په کندهار کې د پومبې فابریکا لرونکو وایي پاکستاني د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستاني $1.5 میلیون هغه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پومبه پلورلي. د پومبې د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي په کندهار کې د پومبې شته فابریکې وتړي. په عین وخت کې د کندهار د قانونو او صنایعو ریاست وایي د طالبانو حکومت د ستونزې د ژر حواري ژمنه ورکړې. نور تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پومبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد شاغا یو له هغو کسانو دی چې د پومبې د پروسس په فابریکې کې کار کوي او له دې لارې خپلې کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پمبې زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پمبې فابریکه لرونکو وایي پاکستان یې د پمبې د پلور له درکه $10 میلیون د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پمبې د پروسس فابریکې لستوندو سره مخ دي. د پومبې د یوې فابریکې مسول احمد الله وای پاکستان له دې لارې غواړي کندهار کې د پومبې ستا فابریکې وتړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مزور د پومبې باس سره کړل دا د کندهار هم د ماشينانو باس او د لمن څخه هم راځي دا چې ارزې په بکره دي ساراو کې چې راځي موږ د ماشينانو باس دا چې په مزور باس د پومبې په پروژاستو پاکستان ته دا کښنه چې جوړو د پاکستان ته دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ په پومبې واسطو هغه پیسې راوځندي مشکل کارم سره وزن دی پچ دیم پسته زندې خودی هغه سامان ورول سره پسته پر خپل وخت نه تاسو نو کېدای چې دغه د پښته کارخانه وسکلې خپل دیواد خپل کار